السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې او په پاکستان کې د سهار 9 بجې دي. 2.5 ساعت کېږي چې په پاکستان کې ټاکنې پیل شوې دي. د پروګرام په سر کې هڅه کوو چې لار سو پاکستان ته د ټاکنو وروستي حاله مو خبر کو. د پروګرام ډیره برخه ازادي اوریدونکو پروګرام ته د غرض د یونیسف په مرسته یوې ډرامې ته ځانګړې شوې دی چې د هیلو دریسانو میږي. خو په پیل کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. امریکا غږ په یو راپور کې د ښاغلي بایدن د پرونیو څرګندونو په حواله ویلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له کبله د ده د 2022 کال فرمان 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2022 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی چې د شتمنۍ کنګل کېدل هم یوه برخه ده. د طالبانو حکومت وایي پرون له بېلابېلو لارو له پاکستان او ایران څخه 143 کورنۍ چې 514 کسان کېږي افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو د ستونزو د حل کمیسیون تېره شپه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان، افغانستان او پاکستان ایران ترمنځ لارې د ټاکنو له کبله تړل شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښین او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو شوي شاوخوا 13 تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوي دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي چې د دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قرارۍ ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. او د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتنو وروسته د ځمکې ښویدنې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 8 زیات نور تري تم شوي دي. د فلیپین د طبیعي پیښو ادارې ویلی چې په پرونی پیخه کې 1.5 نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا تر دې دمه د سیمې او نړۍ لاندې خبرونه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په لنډو څپو 1200 په لنډو څپو او دغه راز په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې درته وویل د دې سات ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو ته ازادۍ اوریدونکو او دغه راز د یونیسف په همکارۍ ډرامې ته ځانګړې شوي. خو په سر کې ورځو پاکستان ته. هلته 2.5 ساعته کېږي چې ټاکنې پیل شوې دي، سراسري ټاکنې یا عمومي ټاکنې دي. دا چې وروستی وضعیت څه دی هلته به له یو خبریال سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ د پاکستان د وروستیو د روانو ټاکنو له وروستي حاله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لودن صاحب لکه تاسو هم چې وویل د پزایي وخت 8:13 دقیقې دلته عمومي انتخابات پیل شول. خلک په بیلابیلو صوبو کې ځي د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایې ورکوي. په 8:30 د انتخابات پیل شوي او د انتخاباتو د کمیسیون په وینا باندې چې دا به د ماښام د مازیګر تر 5 بجو پورې روان وي. دا 12 ځل انتخابات چې په دې هیواد کې کیږي. د ملي او صوبایي اسمبلیو لپاره ټولې چې د 8.5 انتخاباتي حوزې یا حلقې جوړې شوې دي. په دې کې چې د 9,615 رای مرکزونه په پام کې نیول شوي دي او ویل کېږي چې 128 میلیونه پاکستانیان به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي چې ښځې او نارینه هم پکې شامل دي. د بیلابیلو صوبو نه کوم راپورونه چې را روان دي. خیبر پښتونخوا کې وایي چې انتخابات بهیر شروع شوه دی. ځینو رسنۍ رپورټونه ورکړي دي. خو بلوچستان کې چې 13 د دوه خونړیو حملو شاهد و لا هم د امنیتي اندېښنو او دغه شان د یخنۍ له وجې نه لا هم خلک چې دی په یاره باندې مرکزونو ته ځي یا په ټوله کې مرکزونه تر ډیره د خلکو د ګڼې ګڼې شاهد نه دي او خلک چې دی زیاتره مرکزونو ته انتخاباتي حوزو ته لا نه دي تللي. نو انتخابات شروع شوی دي. خلک ورزی دلته په اسلام آباد کې د ان 15 حلقه کې چې دلته انتخابات پیل دي. خلک کزي او د خپل خوخي وړ کاندید ته چې رائے ورکړي.
او تر اوسه خو د کومې خاصې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی د نن سهار راهیسې؟
نه، تر دې دمه کوم د پیښې راپور نه دی ورکړ شوی په دې له سهاره تر اوسه پورې. یو شی بلودین صاحب چې باید یاد کړم، هغه د پاکستان کوم قومي اسمبلی چې دا ټول درې سوه او دوه څلوېښت څوکۍ لري، چې په دې کې بیا دوه سوه او دوه اویا نارینه وو ته، شپېته ښځو ته، او لسې چې دی مذهبي لږکیو ته ځانګړي شوي دي. څه کال د دې څوکیو لپاره ټول ټال چې دی پنځه زره یو سل یو ویشت کسانو چې دی نوملیکنه کړې ده، او دا به ورسره پورته راځي د قومي اسمبلۍ تر څنګ بیا د صوبایي اسمبلیو دپاره هم انتخابات روان دي او زرګونه کاندیدانو ورته نوملیکنه کړې.
کور مو ودان، ډیره مننه. په اسلام آباد کې خبریال و چې د پاکستان د نننیو ټاکنو وروستۍ حالې راکول. دې سره د دې پروګرام خبري ټولګه هم پای ته رسیږي. ورزو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم ازادي اوریدونکي، او ورپسې هم د یونیسف په همکارۍ د هیلو وړانګ ډرامه له یاده مباسي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټرانه نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي. اوریدونکو د همدې ونی په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څه وي، په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم شته، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مو دغه سی پر وچېدو دي، مرور بل خاطر نسوتلای، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دي. بس دغه اړه د بلپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر بلپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما ژغ دی د ایراد د مسولو خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي، غریب خلک پښکستا دغه نمائندگان ټول دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. او دغه مسؤولین چې د مایسه وې څنګه کوي، دغه د زموږ غونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا، دغه نمائندگان ټول د غلط خلک دي، نیت سم توجه کوي، خپل ځانو ته کاټي نو اغاز مر ژغ دی ورسیو د مسلو خلکو تر غوژه پوري.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله تعالی کو تاسو جوړ او غس ورور د موږ وختنه وخت مسلو چارواکو ورسوي. موږ تامن ولسوالي کې دی مخابرات او ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستین دي سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او پنځه سوه به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشاله اوسئ چې زمونږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره عصري زده کړې ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه زده کړې په مدرسه کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسه کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي. نو موږ نشو کولی چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیال شو یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولی شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسه کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړ زده کړو ته پرمختګ ورکول شي، باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده، دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسیږي او علم او اسلام ته خدمت کیږي او قران ته خدمت کیږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغوی ته د سند ورکول شي، هغوی ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کني نکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سبر کې ډاکټرانه سبر کې ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی، کجی د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجی د میجه مریضی ماغه ډاکټر دی، کجی د ډوک مریضی ماغه یو ډاکټر دی، بس ته ناست دی ګره دغه یو نقصان درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي، بس نقصان راکې چې بیا د بازار دوا راوړو اشمه په وسی، بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور دا یو ډاکټر دی، د ګور دا یو پاره کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، پاره کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای کلی دی، دوه دوه ساو نه پاره ورته نه سي، ټیلی او ټمبي بارا یې سيار شي شروع وکړ خو نه پرسيږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او د واوی خونو هغه ځای خو لږ دي، معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکه مالا وایي او راز مون پالتو سیم د زمونه سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ما ځ نخصه راکه مرشه په وسیم سیدی دا غ یو ډاکټر دی، بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص، چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی، کوم د پرمیدا درد ورسو ماغه ډاکټر دی، کوم پرایا زنګون درد کی چور سو ماغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلې پر سر مدار جغه ماغه ډاکټر دی، چې وس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخصه را کی تر چې به برابر کم سي دی.
نانم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته دا سلار دی چې مر راوره سردل ته مریضان راوره سو برته مر دغه بیا دوا ولارسولې د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی، دغه واکه مرز مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پات سی چې مرز چنای تر سو هغه یا ساور کی پر لری بنی یا درش د کباله دغه نه امید پات سو دوا نه ورسی
زموږ د افغانی ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي. سلامونه ونیکي هلي احترامات تاسو ته او قدرمن ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان دغه صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنینه دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا مو غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته پراته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ د ځکه ضرورت حواله کړي، نور دې په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نښه تخه
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې دا افغانانو ته د منولو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بلل کیږي، باید په غزاله طریقه مسله حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خواهش دي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان، ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولي، د دوی هیڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کیږم، همې لټوم، د هیڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعت خلک دي، دوی د چې اوسم دغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دندې به مخه اخیستې دي. پر دې باندې افغان ولس هیڅکل اعتماد نشي کوای، هیڅ تکیه نشي بر کولای. رسکو دا غاړې بیا صاحب خټک لا شو شو هغه رد کړل. هغه دا خبرې ناممکن او بللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي، کامیر خان متکی دي، که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم دوی چې مو د ماشومانو د مظلوم ولت هیڅ غم خوري نه کوي، ماځي د خپل ګېډي او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي، شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی وسم شتن شتون لري اله تفاغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه او ورونو بنگلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته جمن نه دي. دا غو ساتنګ او خدمات ته د ښاوري کئ رحم او شفقت نه بر لري نو دوی امانت او داسې موقتی راغلي دي نو دوی تامه د چبیر ته بزو نو په دغه دوی داسې ژوند گزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزې تر رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنه مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالیه پرله پسې شکایتونه درلودل او دای هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او دغه راز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
مننه ښاغلی فیضی. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولی شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظر سنجی، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود ور سره او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بله شمیره یې ده 0 52 19 وساویو نوی.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره، صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بل اتصالات شماره ده، غم درته وایم چې ساده شماره ده، صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتلک روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دی را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بل شماره ایم ټي ان ده صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه ندرکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، صفر پورا اووه سوه افغان نمبر دی، صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې ترفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خو وختونه او د الله په مات. ګران اوروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوی چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاله د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي. صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا، شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوی د مخې دي. زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري